سالور بجه شوی دی آزادی راژیو یوی بلی خبرونی تا خراغلست. دا خبرونه پا خبرونو پیلو. دی امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کرای چه دی القاعده شبکه مشر ایمن الزواهری پا کابل که دی امریکا پا برید که وجل شوی. دا اعلان دو ورزی ورست لحقی کیگی چه دی کابل پا شیرپور که یو چودن وشوا خو طالبانو ویل چه پر یو کور توغنده لگیدلی او تلفات نلری. د امریکا ولسمشر بیگا په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د تروریستانو د مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا برید غندلی او دای د افغانستان پر حریم حمله بللې، خو د الزواهری د وژل کېدو په اړه یې په خپل بیان کې څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه کړې. انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل دې ته په پام سره چې طالبان د خپلو ژمنو د پوره کولو توان نه لري، امریکا به د بشري مرستو د دوام او د بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع له لارې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې له پاکستاني طالبانو سره د پاکستاني پلاوي خبرې پای ته رسېدلې. د پاکستان پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شو. د دې پلاوی یو غړي آزادۍ راډیو ته ویل چې په آزاده فضا کې له پاکستاني طالبانو یا TTP سره خبرې وکړې. د پاکستاني طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلي سیمو د الحاق لغوه کول بلل شوي دي. د پاکستان پاوز وایي یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترایتم شوی دی. د پاکستان پاوز په یو خبر پڼه کې ویلي له دې هلیکوپټر سره چې بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخت و، پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. په خبر پڼه کې راغلي چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پوځ نور جګپوړي غړي سپاره و. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا الوتکه غورځېدلې، خو پوځ لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. پوځ ویلي چې د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. او اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حملو ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار الکسی ارستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریا او میکولایف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسیې د دنیپرو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې او متحدو ایالاتو له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې اعلان کړی. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په راپورونو کې به په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات واوري. په یوه مرکه کې دا موضوع شاربو چې د دې پېښې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي.
دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری نه دی.
په یو راپور کې د الزواهری د وژل کېدو په اړه نړیوالو غبرګونونو او په بل یو کې د ژوند ته کتنه کوو. طالبانو تر اوسه د الزواهری د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې په افغانستان کې د هغه شتون رد کړی و.
په هیواد کې هیڅ داسې انصر، هیڅ داسې هوټل، کوم بانک شتون نه لري چې هغه د هیواد څخه نورو چا ته ګواښ متوجه کړي، نه داسې کس، نه داسې شخص.
په همدې حال کې د افغانستان بانک ته نن یو ځل بیا د 40 میلیون ډالرو په ارزښت نړیوالو نوې مرسته ورسېده.
نن کابل ته د 40 میلیون امریکایی ډالرو کڅوړه را ورسېدله. دا پر روانونه کې دویمه کڅوړه ده چې افغانستان ته راځي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په کندهار کې د اوبو د کمښت له کبله بڼوال څه شکایتونه لري. په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شی بي
د ازادي راديو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمړی موضوع. امریکایي ځواکونو له افغانستانه تر وتلو وروسته په خپل لومړني برید کې د القاعده شبکې مشر په کابل کې وویشت. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی. طالبانو دا برید غندلی خو تر دې دمه د برید د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د تازه جزئیاتو لپاره احمد شیبر د شیبر په سټوډیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. شیبر صاحب
مننه. تکل صاحب، د پلازمینې کابل په شیرپور کې هغه کور د امریکایانو په وینا چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پکې وژل شوی دی نن طالبانو محاصره کړی دی. د طالبانو ساتونکي خبریالان د دې کور شاوخوا سیمه کې نه پرېږدي. رویټرز اژانس لیکي چې ایمن الزواهری چې پر سر امریکا 25 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې وه، کلونه کلونه د افغانستان په غرونو رغونو کې پټ شو او اخیر په پلازمینې کابل کې په یوه لوکس کور کې چې هلته د طالبانو مشران هم اوسېدلی دي ووژل شو. دغه ځای د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو سفارتونو 2 کیلومتره لرې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو بیا کلن زواهری د وشلو اعلان وکړ.
د شنبه په ورځ زما په لارښوونه د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره په کابل کې هوایي برید ترسره کړ چې په دې حمله کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو.
د امریکایي رسنیو په وینا د برید پر مهال د الزواهری میرمن، د هغه لور او زامن حمله ده سره وو. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې په دې حمله کې د الزواهری د کورنۍ غړو ته زیان نه دی اوښتی. رویټرز اژانس د طالبانو د یوه چارواکي په وینا چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي خبر ورکړ چې الزواهری په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر برید وروسته د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې په غرونو کې پټ شو او بیا یې پاکستان ته تګ راتګ کاوه، خو تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. په 2006 کال کې د پاکستان دننه د باجوړ په ډمډوله کلي کې بی پیلوټ امریکایي الوتکې یو کور په نقشه کړ او سی آی ای داسې اطلاعات ترلاسه کړي وو چې الزواهری په دې کور کې دی. وروسته معلومه شوه چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کلیوال وژل شوي او الزواهری ته زیان نه دی اوښتی. اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې څرګنده کړه چې په پلازمینه کابل کې د یو کور په بالکونی کې د الزواهری د وژلو پیښه به د طالبانو هغه چې نور هم کمزوري کړي چې د نړیوالو د پرسمت پیژندلو لپاره یې کوي. طالبانو په 2006 کال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایانو سره ژمنه کړې وه که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي دوی به یې په ځواب کې القاعده شبکه په افغانستان کې پرېنږدي او د دې ډلې غړیو ته به پناه ورنه کړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو پخواني مشر ډیوډ پټرایس وویل چې د الزواهری د وشلو له پیښې دا واضح شوه چې لا هم د القاعده او طالبانو ترمنځ نږدې اړیکې شته. پټرایس دا هم وویل چې طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته له پناه ورکولو درس وانخیست.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه تازه جزئیات مو اوریدل. راپور کې مو د هم اوریدل چې طالبانو مخکې ویلي وو چې د القاعده شبکې مشر په افغانستان کې نشته. د طالبانو له مرستیال ویان سره د ازادي رادیو یو پخوانی مرکه په څو شیبو کې درته وړاندې کوو. همدارز دا درته وایو چې ایمن الزواهری څوک وو او څنګه د القاعده شبکې مشرۍ ته ورسید. خو اوس راځي واورو چې د طالبانو د حکومت مخالفین چې ډیری د پخوانی حکومت چارواکي وو د هیواد په پلازمینه کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه څه وایي. اجمل تورمانی جزئیات اوروي.
د طالبانو حکومت د مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقامت جبهه ویان میسم نظری وای په تیر یو کال کې دوی په افغانستان کې حکومتونو ته ویلي و چې زواهری او د القاعده ډلې نور مشران بیرته افغانستان ته راستانه شوي او طالبان ورنه د کابل په زړه کې ساتنه کوي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلي چې د دوی دا خبرداري د 2021 کال په شان جدي ونه ګڼل شو، نو یو کال وخت ونیو ترڅو د امریکا متحده ایالاتو عمل وکړ. نو موري دا کړی چې افغانستان نن سبا یو ځل بیا د القاعده لپاره په امن پټل ځای بدل شوې ده. د جمهوریت غوښتونکو په نوم نوی جوړ شوی سیاسي خوځښت وایي په افغانستان کې د ایمن الزواهری وژل کېدو د افغانستان سیمه او نړۍ په کچه بیلابیل پوښتنې راولاړې کړې دي. دغه خوځښت ویان شاه محمود میاخیر په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دې بری دا ثابته کړه چې طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ډلو ترمنځ اړیکې موجود دي. نوموړی وایي طالبان نه یوازې دا چې د دوی په خبره اشغال نه دی ختم کړی، بلکې غواړي افغانستان یوې نیابتي جګړې ته داخل کړي. د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی پخوانی مرستیال عبدالرشید دوستم هم د پښتنې په ډول په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د کابل په ډیپلوماتیک سیمه کې د ایمن الزواهری وژل څه معنا لري. د نوموړي خبره ستونزه یوازې القاعده نه ده، بلکې طالبان د ټولو ترهګرو ډلو لپاره پراخه خوندي چتر دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم ویلي اوس باید افغانستان او نړیواله ټولنه دې ته اندېښمنه شي چې چا د القاعده مشر ته پناه ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په ظلونو ویلي له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړې دي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د مخالفانو نظریات مو اوریدل. یو امریکایي چارواکی وایي چې جګپوړي طالب چارواکي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو خبر و. د امریکایي چارواکي چې د نوم د نه ښودلو په شرط د الزواهری د وژل کېدو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویلي وبخي چې الزواهری له څو میاشتو راهیسې د امریکا تر څار لاندې و او د هغه د وژلو عملیات په تیرو دوو میاشتو کې له ولس مشر جو بایدن سره په همغږۍ کې پلان شوی. یو طالب چارواکي بیا د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې الزواهری پخوا په هلمند کې اوسېده او په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و.
یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي او د ټلیفون پر کرښه د ایمن الزواهری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکول ویل. الزواهری د یکشنبې په سهار هغه مهال د امریکایي بي پیلوټ الوتکې د هیلفایر راکټ په وسیله په نښه شو چې په کابل کې د خپل پټنځای برنډې ته راوتی و. د یکشنبې په ورځ د اسد میاشتې په نهمه نیټه کله چې د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د راکټ د لګېدو راپورونه خپره شول نو د ورځې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت څو ویندویانو تایید کړه چې پر ودانۍ راکټ لګېدلی خو د تلفاتو خبره یې رد کړه.
اړوند د شیرپور په سیمه کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی دی.
دا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور غک دی چې د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویل کوم کور چې تر راکټي برید لاندې راغلی څوک پکې نه اوسېدل له همدې امله تلفات هم نه لري. وروسته بیا د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد هم تایید کړه چې په شیرپور کې پر یوه کور راکټي برید شوی خو دا یې ونه ویل چې د چا له لوري. مجاهد یاد راکټي برید وغانده او د نړیوالو اصولو خلاف عملی وباله. رویټرز خبری اجانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي طالبانو حکومت له دوه ورځو راهیسې په شیرپور کې د پنهښه شوي کور چار چاپیر امنیتي کمربند راتاو کړی او خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې پیښې سیمې ته ورشي. یو لوړپوړي طالب چارواکي رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې الزواهری پخوا په هلمند ولایت کې وو خو کله چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې کابل د طالبانو لاسته ولوید نو دی هم کابل ته راغی. امریکایي چارواکي له رسنیو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې الزواهری امریکایي وګړو د امریکا ګټو او ملي امنیت ته یو فعال ګواښ و نو له همدې امله د هغه وژل کېدل القاعده شبکې ته یو ګزار بلل کېږي او د یادې ډلې پر فعالیتونو به اغیز وکړي. دغه امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي ویلي په کابل کې د الزواهری وژل کېدو دا پوښتنه راپورته کړي چې آیا طالبانو هغه ته په کابل کې پناه ورکړې وه ځکه د ده په خبره لوړپوړي طالب چارواکي له دې خبر و چې الزواهری په پلازمینه کابل کې اوسېږي. دغه لوړپوړي امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې الزواهری د استوګنی سیمې پیدا کول د ترهګرۍ ضد دوامدارو فعالیتونو پایله وه ځکه د ده په خبره امریکا متحده ایالاتو سږ کال وموندله چې د الزواهری ښځه لور او ماشومان یې په کابل کې یو امن ځای ته انتقال شوي او وروسته معلوماتو دا وښوده چې الزواهری هم هلته ورغلی. دغه امریکایي چارواکي په خبره جمهور رئیس بایدن په تیرو اونیو کې د خپل حکومت پر چارواکو ټینګار کاوه چې خپل استخباراتي معلومات دقیق او یقیني کړي او مسؤولو امریکایي چارواکو د می او جون میاشتو کې بایدن ته په دې اړه معلومات ورکول او بلاخره د جولای په لومړۍ ورځ د امریکا استخباراتو د عملیاتو وړاندیز وکړ او بایدن هم د جولای په 15مه نیټه د عملیاتو اجازه ورکړه. رویټرز خبری اژانس د یاد امریکایي چارواکي له قوله لیکلي الزواهری په شیرپور کې په همدې کور کې خپل ویډیوي پیغامونه هم ثبتول چې له مرګ وروسته به هم خپاره شي.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو او د نوموړي د وژنې د عملیاتو د پلان په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې مو واورېدې خو اوس ورځو له یو افغان کارپو سره په افغانستان کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو موضوع څېړو. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار په دې اړه د ازادي راډیو په یوه بحث کې خبرې کړې دي. ښاغلی مختار لومړی د پوښتنې ته ځواب وایي چې د ایمن الزواهری د وژل کېدو عواقب به د طالبانو د حکومت لپاره څه وي؟
عواقب د افغانستان لپاره مثبت نه دي. افغانستان تری اغیزمند کیگی په نړیوال کچه افغانستان نور هم انزوا ته وزي. هغه ډلې چې د افغانستان نه غلاوی کړي، چوری کړي، چپاولې کړي او لوټمارې کړي، هغه دوی ځان ته براءت ورکولی شي. او دلته یو بله نیابتي جګړې ته، هغه نیابتي جګړه ځان ته مشروعیت پیدا کولی شي. امریکا هم په دغسې عمل باندې چین او هندوستان ته وښودل چې موږ اوس هم فعال استخباراتي حضور په افغانستان کې لرو.
دلته دا پوښتنه مهمه ده چې د زواهری له د پټولو له خاطره طالبان ولې دې پټ کړی وو؟ یعنی په دې کې ګټه څه وه او علت تاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم طالبانو ته غوره به دا وایي چې په یو لویه ستره ملي افغاني جرګه کې دوی له افغانستانه شکلی وی، افغانستان نور د ترهګرو د زارې لپاره له خلکو چې افغانستان ته راځي او دلته افغانستان نور هم انزوا ته ځي، طالبانو لپاره دا کار مناسب نه و. تاسو کله چې د افغانستان یا د یو ملک د ملي منافعو له آدرس نه خبرې کوئ، اول خپل ملت تحلیلوئ. افغانستان په تیرو دریش څلویښتو کالو کې د قربانی او د ترهګرو قربانی شوی. غوره لارې دا ده چې اسلامي امارت د طالبانو تحریک اوسنی نظام متوجه شي چې نړۍ د دوی په مقابل کې بې تفاوته نه شي پاتې. دوی باید پر داسې
مختار صاحب محترم، سوال دا ده چې یعنی ولې دوی دا قضیه پټه کړې وه؟
ولې پټه کړې وه؟ زه فکر کوم دلته باید طالبان ځواب ورکړي چې ولې پټ کړې.
طالبانو حتی نن هم په خپل اعلامیه کې المانه زواهری ذکر نه دی کړی او دوی صرف دا ویلي دي چې دا د دوحې له معاهدې نقص دی چې د افغانستان د خاورې دننه امریکایان بمباري کوي.
د دوحې د قرارداد نقص هم طالبانو کړی او هم امریکایانو کړی. امریکایانو هم د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان یوازې پرېښو. تر د مخه چې په دوحه کې دوی قرارداد کړی و چې څوارلسو میاشتو کې ووځو، دوی څوارلسو میاشتو کې نه اتلسو میاشتو کې ووتل.
سوال دا و چې طالبانو ولې په خپله اعلامیه کې د زواهری د مړینې ذکر نه دی کړی؟
خو ذکر نه دی کړی. طالبان دې موضوع ته نه غواړي چې بین المللي یا نړیوال ډېر فوکس وتو کې. طالبان دې خبرو نه انکار کوي. هغه دوی من حیث د یو نظام غواړي خپل ملت ته هم مسؤولانه خبرې وکړي او نړیوالو ته هم. خو فکر نه کوم دا خبره د پټېدو خبره نه دی. د الزواهری حضور په کابل کې د ټولو نړیوالو او انساني قوانینو پر خلاف. هغه باید داسې یو چیرې نقل شوی وی یا به یو محکمې ته مخامخ شوی. افغانستان ملت او د افغانستان خلک نور د ده توان نه لري چې دلته افغانستان د یو ترهګر ډله لپاره یا د یو ترهګر مشر لپاره ځاله وي.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه راپورونو ته بیا هم دوام ورکوو، خو له هغه مخکې یو خبر لرو چې د افغانستان بانک وایي نن د نړیوالې ټولنې د 40 میلیون ډالر مرستې یو نوې کڅوړه ترلاسه کړه. د افغانستان بانک وایاند صابر مومند شیبه مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې نن کابل ته د 40 میلیون امریکایي ډالرو کڅوړه را ورسېدله. دا پر روانونه کې دویمه کڅوړه ده چې افغانستان ته راځي. د افغانستان بانک د ټولو نهادونو څخه غوښتنه کوي چې د افغانستان ته د پیسو لیږد د بانکي سیستم د لارې ترسره شي. همدارنګه دغه بشر دوستانه کڅوړه هم یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوه.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک ویان صابر مومند و چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د 40 میلیون ډالر نوې بشري بستې د رسیدو په اړه معلومات راکول. لدې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي و چې د دوحې له تړون څخه د طالبانو له سرغړونو سره سره متحد ایالات به د بشري مرستو افغانستان سره بشری مرستو او د بشری حقوقو په تیره د خځو او نجونو د حقوقو د دفاع لاره د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. بلنکن دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو برید کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګه اعلان وکړ چې الزواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. البته د یادونې وړ ده چې د دې برید تر مهاله د طالبانو د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول دا ردوله چې ګنې د القاعده شبکې مشر یا مشران په افغانستان کې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی تقریبا لس ورځې مخکې زمال همکار احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړې وې.
کریمی صاحب، دا بل موضوع چې ملګرو ملتونو راپور پی ورکړی دی، هغوی وایي چې ایمن الزواهری آزاد ګرځي او نن سبا د افغانستان په شمال کې القاعده خلک جذبوي. که څه هم طالبان دا خبره ردوي، لیکن له القاعده سره د طالبانو روابط څرنګه دي؟
اول خو متاسفانه شیبر صاحب، دغه معلومات یا دغه اداګان یا دغه حلقات له لوري څخه در سره کیږي چې دغه کړو له لوري څخه چې دلته د اسلامي امارت پر وړاندې باندې شکست او ماتې خوړلې، اوس په همدا شي پروپاګاندا او بې ثبوت او بې
اسناد باندې د ملګرو ملتونو راپور.
بله، خو متاسفانه چې ملګرو ملتونو هر نهاد سیمي پر همدا موږ حلقات او پر معلوماتو باندې اتکا کوي او دغه معلومات پر بنیاد باندې پورونه نشروی. حقیقت دا ده چې اسلامي امارات لرا تک سره په یو وخت کې امنیت تامین شوی ده او په سرحدات سر بل هر وخت غیر محفوظ دي. او چې پر سر کما ته تاسو وخت راکې زه به خپل خبر تکمیل کوم. د اسلامي امارات لرا تک سره سرحدات محفوظ دي تر بل هر وخت، او اسلامي امارات لدی سره چې هم امنیت تامین کړی او هم سرحدات محفوظ کړی دي، بیا هم ټول نړۍ هیوادونو ته به انډی جامعه اطمینان ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه چاته کوم ګواښ او تعدید متوجه نه ده. لدی سره بیا هم کوم اسناد او شواهد شتون نه لري او داسې ادعاګانې نشریږي، فکر کوم چې دا غیر مسؤلانه او کاملا پروپاګاندا.
مثلا په روسیو کې تیره میاشت د افغانستان له خاورې په ازبکستان باندې د توغندیو ډزې شوې وې، دغه رقم موارد چې بیرته راشي خو نو بیا ملګری ملتونه چې کوم راپور ورکوي خو یو څه به وي. لیکن کریمی صاحب، رابشم دې خبرې ته، ایمن الزواهری چیرته دی؟ د طالبانو معلومات څه دي؟
زبر دستانه دا بلی خبری په موارد باندې وایم چې یو څه باید واضح کړو چې شمپوشي په مواردو کې ونه کو. یو هغه داسې دغه عناصر چې د ازبکستان یا د تاجکستان د لوري ته هڅه کړې وه چې فیر وکړي، هغوی تاسو ولیدل چې هغه له منځه لاړله او مخفیګایه ورانه شوه. بنا په هیواد کې درې څلوېښت کاله لا زیاته جګړه تېره شوې ده، اسلحه او وسلې به په ځینو سیمو کې پاتې وي، ځینې مخرب عناصر به استفاده ترې کوي. طبیعي خبر ده ولې اسلامي امارات ژمنده چې چاته به اجازه نه ورکوي او دا به تعقیبوي. په دې برخه کې موږ ستونزه نه لرو او نه د بهر هیوادونه یا نور بهرني جناح په دې کې نگراني کوي. پاتاسو دا بل خبره ستاده، دا بل خبره په مورید باید وایم چې کله چې د اسلامي امارات لرا تک سره په هیواد کې هیڅ داسې عنصر، هیڅ داسې هوټل، کوم بانک شتون نه لري چې هغه د هیواد څخه نورو چاته ګواښ متوجه کړي، نه داسې کس، نه داسې شخص. البته هغه افراد او اشخاص چې تاسو یادونه وکړه په 2000 لومړي وروسته چې کله تحولات رالل او بیا وروسته په منځني ختیځ کې پیښې رامنځته شولې، له دې سیمې څخه بهرني اتباع اکثریت تللي دي چې دلته شتون نه لري او نه په زموږ په هیواد کې داسې څوک ستاسې نورو نړۍ ته ګواښ دي.
البته تاسو القاعده ته باند وویل، لیکن کومه رسمي اعلامیه کې کله هم القاعده ته طالبانو بد نه دی ویلي؟
نه، ما مشخص هیڅ چاته باند نه دی ویلي. زه مطلق د هیواد په کچه باندې که باند وي، که تعارف وي، که ډله وي، که عناصر وي، که هر بخش کې چې وي چې د هیواد امنیت خلالوي او یا له هیواد څخه هر بل چاته ګواښ متوجه کوي، اسلامي امارت اجازه نه ورکوي او دا د اسلامي امارت موقف او پالیسي ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی و چې تقریبا یو نیمه اونۍ مخکې د ایمن الزواهری د ځای ځایګي په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې، او ښاغلي کریمی په ټینګار سره ویل چې د القاعده شبکې مشر په افغانستان کې نشته. خو راځي واورو چې ایمن الزواهری څوک و، د القاعده شبکې په جوړېدو کې د ونډه څه وه، څه وخت د دې ډلې مشر وټاکل شو، او د سپتمبر د 11 په بریدونو کې د رول څنګه و او څنګه ووشل شو. په دې راپور کې د ایمن الزواهری ژوند او په القاعده شبکې کې د هغه ونډې ته کتنه شوې. د دې راپور معلومات د متحدو ایالاتونو د حکومت له ویب پاڼو، معتبرو نړیوالو رسنیو او د بن لادن مغز کتاب څخه اخیستل شوی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د جولای په 13 په خپل استوګنځي کې په کابل کې وواژه. دا حمله د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وسیله وشوه. ایمان الزواهری څوک وو او د القاعده په ترهګرې ډلې کې څه ونډه درلوده؟ نوموړی د 1951 میلادي کال د جون په 19 د مصر په قاهره کې زیږیدلی وو. نیکه یې د مصر د الازهر پوهنتون د جومات امام، پلار یې ډاکټر او د قاهرې له مشهورې کورنۍ څخه وو. الزواهری د طب په برخه کې زده کړې کړې وې او په قاهره کې د سترګو د ډاکټر په توګه هم کار کړی وو. په ورته وخت کې افراطي ډلو ته هم ډېر تمایل درلود. د بن لادن مغز کتاب چې اوبرای املمن او کاترین کولمن لیکلی، د الزواهری په اړه لیکلی دی چې نوموړی په 15 کلنۍ کې د مصر له اخوان المسلمین ګوند سره یوځای شو. هغه په 1983 کال کې په مصر کې د اسلامي جهاد له ډلې سره یوځای شو چې د مصري حکومت د نړولو لپاره جوړه شوې وه. الزواهری د 20 لسیزې په پای کې د دې ډلې مشر وټاکل شو. هغه په 1981 کال کې د مصر د وخت د ولسمشر انور سادات له وژل کېدو وروسته په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور زندانی شو. د بن لادن مغز کتاب لیکوال لیکي چې الزواهری له 3 کلونو وروسته له زندان آزاد شو او په 1985 کال کې د سره صلیب سازمان په مرسته مصر پرېښود او پاکستان ته روان شو. هلته یې د جراح په توګه د هغو مجاهدینو درملنه کوله چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د افغان حکومت په وړاندې جنګېدل. الزواهری په پاکستان کې د عرب مجاهدینو له یو مهم مشر اسامه بن لادن سره آشنا شو او نږدې اړیکې یې ورسره جوړې کړې. بن لادن او الزواهری د 1983 کال په لومړیو کې په رسمي ډول د مصر د اسلامي جهاد او القاعده ډلې یوځای کړې چې ځای خپل جهاد ته دوام ورکړي. اسامه بن لادن د القاعده رهبر او ایمان الزواهری مرستیال وټاکل شو. هغوی په لومړي ګام کې په 1983 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په 2 سفارتخونو بریدونه وکړل چې په دې بریدونو کې 240 تنه ووژل او 4500 تنه یې ټپیان کړل. هغه موضوع چې د امریکا اوسنی ولسمشر هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه او هغه یې د یادو بریدونو مهم طرحه کوونکی وباله. له هغه وروسته د 2000 کال په اکتوبر کې د یمن په اسکول کې په کښتۍ کې د القاعده شبکې کې سپرو ځانمرګو برید کوونکو ځان ته چاودنه ورکړه او ولس امریکایي سمندري ځواکونه یې ووژل او 9 تنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د الزواهری د وژل کېدو په اړه په وینا کې نوموړی د دې برید متفکر مغز بللی. خو د القاعده تر ټولو ستر بریدونه د 2001 کال په سپتمبر کې په نړیوال سوداګریز مرکز او پینټاګون وو چې د بن لادن او الزواهری لخوا طرحه شوی وو. په دې بریدونو کې 2900 تنه ووژل شول او د بایدن په وینا الزواهری په دې برید کې هم ونډه درلوده. له هغه وروسته امریکا د الزواهری په اړه هر ډول معلوماتو ته چې د هغه د نیولو او وژلو سبب کېږي 25 میلیونه ډالره جایزه وټاکله. دا اعلان د امریکا د دولت په اف بی آی او ریوارډ فار جسټین ویبپاڼو کې خپور شو او تر اوسه لرې شوی نه دی. د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته امریکا پر افغانستان حمله وکړه چېرته چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن، مرستیال ایمان الزواهری او ټوله ډله یې میشته وه. طالبان هغه وخت حاضر نه شول چې بن لادن امریکا ته وسپاري او امریکا هم پر افغانستان حمله وکړه. الزواهری او د القاعده ډلې مشري له هغه وروسته چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په لړ کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو، ایمان الزواهری د دې ډلې مشر شو. الزواهری چې په دې دومره موده کې په نامعلوم ځای کې اوسېده، د امریکایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره کابل ته راغی او له خپلې میرمنې او لور سره په کابل کې اوسېده. ایمان الزواهری په 1 کلنۍ کې د امریکا د بی پیلوټه تیارو په برید کې په کابل کې ووژل شو او د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه ورځ وروسته دا برید تایید کړ چې الزواهری پکې وژل شوی دی.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د ژوند له القاعده شبکې سره د ده د اړیکو، د سپتمبر د 11 په حملو کې د ده د ونډې او نورو فعالیتونو جزئیات مو په دې راپور کې واوریدل. په افغانستان کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه د ازادۍ راډیو د اوریدونکو نظریات هم لرو چې په څو شیبو کې به تاسو ته وړاندې شي.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه هم خبرو خو د شبات څلور بجې او دیرش دقیقې دی په موکړی خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شوی. دا اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کیږي چې د کابل په شیرپور سیمه کې یوه چاودنه وشوه، خو طالبانو ویل چې پر یو کور توغندی لګیدلی او تلفات نه لري. د امریکا ولسمشر بیګا په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د تروریستانو دا مشر نور په نړۍ کې نشته. د طالبانو حکومت په یو بیان کې دا برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم برید بللی، خو د الزواهری د وژل کېدو په اړه یې څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د ځای او پناه په ورکولو سره د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه کړې. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې ویلي دي دې ته په پام سره چې طالبان د خپلو ژمنو د پوره کولو توان نه لري، امریکا به د بشري مرستو د دوام او د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې له پاکستانی طالبانو سره د پاکستانی پلاوی خبرې پای ته ورسېدې. د پاکستان پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی وغړی ازادي رادیو ته ویل چې په آزاده فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پښتونخوا ایالت څخه د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کېدل بلل شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي یو هلیکوپټر په بلوچستان ایالت کې ترې تم شوی. د پاکستان پوځ په یو خبر پڼه کې وایي له دې هلیکوپټر سره چې په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخت و پرون مازدیګر 15 بجې اړیکه پرې شوه. په خبر پڼه کې راغلي چې په الوتکه کې یو پوځي جنرال او د پوځ دوه نور جګپړي غړي سپاره و. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دا الوتکه غورځېدلې، خو پوځ لا دا راپورونه نه دي تایید کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې د پلاتنې عملیاتې پیل کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دې هیواد پر جنوبي ښارونو حملو ته تیاری نیسي. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولیکسی اریستوویچ نن وویل چې لسګونه زره روسي سرتیري د کریویریا او میکولایوف ښارونو پر لور د پرمختګ لپاره د تیاری په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف ویلي روسیې د دنپورو پتروفسک سیمه تر سختو راکټي حملو لاندې نیولې او متحده ایالاتونو له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې اعلان کړی. اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه.
دا چې اوس په افغانستان کې جګړه کمه سوې ده، خو امریکا بیا تودور غواړي د جګړې سر برته سم سره شروع کول غواړي جګړه. او دلته نه داعش ته نه دلته یو بل تروریست ته نه القاعده سته. دا اعلانه کې پاتو خبرې اندښنې او فکرونه چې خلک یې اعلانه کې راولاړي باندې.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. د الزواهری د ایمن الزواهری وژل په افغانستان کې یقینا یو د تعصب ځای دی، ځکه چې دا کارونه ټوله د پاکستان د ادارې څخه صادریږي. دغه کارونه چې دا هم د امریکا او د افغانستان نړۍ پر اړیکو اغیز کولی شي.
زما په فکر سره که چیرې د القاعده مشر په کابل کې استوګن و او له ډېره وخته همدلته فعالیت کوي او همدلته اوسېدی، خامخا به طالبانو ورسره نږدې اړیکې درلودې، خامخا به طالبانو ورسره یو ځای فعالیت ترسره کوي، ځکه طالبانو دا نه منله چې د القاعده مشر دی په افغانستان کې. القاعده خپل القاعده ډله د همدل ته فعالیت ولري، دوی دا ردوله. دوی دا په هیڅ صورت هم نه منله چې دوی سره یو ځای القاعده په افغانستان کې فعالیت ترسره کوي. نو زه دا په پوره ډاډ سره ویلای سم، دا په پوره باور سره ویلای سم چې د القاعده د مشر ادرس طالبانو د امریکایانو په لاس ورکړی دی او په دغه برید کې دوی ورسره هم نظر و.
سلام علیکم، زه جمعه خان د هلمند ولایت د گریشت ولسوالۍ څخه دا پیغام درستوم. کومه پیښه چې په کابل کې سوې ده، دغه ایمن الزواهری چې پشکې وژل سوی دی، که چیرې په حقیقت سره دغه د القاعده شبکې غړی افغانستان ته خطر وو او د افغانستان په ورانولو او جوړولو کې لاس درلودي، نو بس ډیر ښه کار سوی دی چې وژلې دی، او کیبل دا غش سړی وژلې نو بیا ښه کار نه دی. السلام علیکم.
محمد پوی مخوان د کندهار ولایت څخه. په داسې اساس وخت چې اسلامي امارت د نړۍ د هیڅ کوم هیواد لخوا څخه په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، او د دوی د رهبرانو د دوی د ویاندویانو د دوی د مشرانو لخوا څخه همیشه پر دې باندې تاکید او ټینګار دی چې القاعده شبکه په افغانستان کې هیڅ فزیکي حضور نه لري، او دوی د دوحې تړون ته سخت پایبند پاتې دي او هغه تړون یې عملي کړی دی. حال دا چې ایمان زواهری په افغانستان په داخل کې او خصوصا په کابل کې د امریکایي استخباراتي او هوایي ځواکونو لخوا څخه په نښه کېږي. دا څه پیغام لري؟ سوال مې دا دی چې دا د طالبانو آینده حکیمت دپاره کوم د خطر زنګ بلل کېدای سي که نسي؟ د دوی آینده اعتبار ته کوم زیان رسوي؟ د دوی حکیمت ته به د آینده دپاره کوم سور څراغ وي او که نه وي؟
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې ازادۍ راډیو ته مو راستولي وو، او د هم په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي، جهاد نه ډیر او درانه شي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري، او علت یې هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپله یوازې یوه ښځه یمه کور کې، او ماشومان مې ټول واړه دي، نو د دو د کرارولو لپاره زه یوه لور لرمه، دوه درې زمن مې کمکي دي. د دو د کرارولو لپاره زه یوه لور لرمه چې هغه هم تقریبا نولس کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دستمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې ده، مشره خو نه لرم. د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي، خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه، او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو، مینځلو، پاکاریو، دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنا ده، هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخ ته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخ ته ویسي، ځکه چې مور مې تنا ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو، کورسونو، آینده خپل حیات لپاره یو څه مخ ته ویسو.
د خلکو په باور د لیک لوست او تفریح په خوا کې په نجونو باندې دومره کار کول چې له توان سره برابر وي، د هغوی د راتلونکي لپاره ګټور دی. خو داسې نه چې په وړو نجونو باندې دومره کار وشي چې د عمرې عیبي کړي. د پغمان اوسیدونکو نازو وای چې د کور کار باید د اړتیا په وخت کې د مرستې طرحه دوي، نه دا چې په زور او جبر له توان لوړ کار ورباندې وکړي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي، او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي. نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نه شي کولای چې د کور کارونه ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي، هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانۍ وسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي، ورته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
جمشید چې د وو ماشومانو پلار دی، وایي سره له دې چې له کور څخه بهر په کار بوخت دی، خو بیا هم د دې لپاره چې لورې د کور درانه کارونه ونه کړي او مېرمنې سره یې هم مرسته وشي، کله چې له دندې څخه راځي د کور په کار کې هم برخه اخلي.
او زما ماشومان هم شته، لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته له هغه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم مرسته کوم له خپلې مېرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله د ګټلو لپاره کار کوم.
که چیرې په وړو نجونو باندې د کور ډیر کارونه وشي، نو روغتیا یې هم له لوی ګواښ سره مخ کوي. نسایي ولادي ډاکټره نجم السما وایي چې که چیرې د درنو کارونو له وجې سي ستونزې پیدا کیږي، بیا علاج ډیر سخت وي.
ماشومان څه نجونې وي که هلکان، هغه د ژوند غوټۍ دي او ډیر نازک معصومې دي، خو که چیرته دوی باندې فزیکي کار کوو، هم د دماغي له نظره او هم د فزیکي له نظره، په دوی باندې مونږ ډیر فشار راولو. درسته ده چې کار د ژوندانه لپاره یو اصلي جز دی او که په کار باندې باید اموخته شي، خو دا چې په هغوی باندې فشار را نوړل شي دا به ښه وي. همدا چې لوی شي هغوی په خپله کار زده کوي او فزیکي فعالیت سره که د وړکینې نه عادت کوي، دوی مستي کوي، سادري کوي، هغه ښه خبر ده. خو که چیرته درانه او شاقه کارونه په دوی باندې کیږي، د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، مخصوصا که ډیر ثقیل کارونه کیږي، مخصوصا انجونو ته چې د جامو په دوران کې وي، او یا دا بی رقمه درانده کارونه کوي چې مونږ خپله هم دا تجربه لرو چې انجونې مې لیدلې چې حتی د بچه دانی د باندې راوتلې وي، یا خدای مکه مثانه سقوط کړي، خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي، په کار باندې اموخته شي او با غیرته راشي او ښه خپل د کور ژوند چارې په خپل مخ ته بوزي، دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکړي، څو څو وارې وکړي، لکه عضلات او هډوکي د فشار لاندې ښه وده کوي، ښه قوي عضلات راځي، ښه قوي اډوکي راځي. اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي، داسې نه چې یو درون بار په یو وارې جیګوي، او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو هماغه کار چې ډیر درون بار دی، هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي، خو لګ لګ او په ترتیب سره، ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
افغان لیکواله قمر نیازی چې خپله یوه مور ده، وایي سره له دې چې له کوره بهر ډېره بوخته ده، خو بیا هم په لونو داسې کار نه کوي چې هغوی ونشي کړی. نوموړی په پیل کې د هغو کورنیو کیسه کوي چې په وړو نجونو د کور لوی کارونه کوي.
واقعا دا یو ډیر فاجعه راوړونکی ستونزه ده چې متاسفانه زموږ خلک همیشه داسې مسایل بیخي مد نظر نه نیسي. ډېر لیدلې دي چې میندې کارونه ورباندې کوي. حتی زما یادېږي په ناوه کې هلته مورګانې په درې کلنه ماشوم باندې به یې خاشې ټولولې راوړلې به چې زه ډوډۍ پخوم ورسه زویه ماته خاشه راوړه. هغه په دا دونه کوچني کوچني ماشوم لاسونه کله چې بیا هغه خاشې د اور سون مواد البته دا به یې راټولوله په هغه کې به اغزي و بیا د بې ما سپي ګرځېدله پسونه ګرځېده په کور کې وزې ګرځېدلې د هغوی هر څه چټلي هلته پراته وو دا ماشوم به خپل په لاسو باندې راټولوله خپل مور ته به یې راوړل چې مور مې ډوډۍ پخې د معده څخه شروع کوي دغسې پې باندې د خاشې ټولکه و بالاخره لوشي صافاکه پاکې که زویه هله کښېنه ورته دا اوړه راته خشته که دا اوړه راته تنکي که دا پیاز راته پاک هغه د هغه اوښکې بهېږي خولنه یې اوبه بهېږي او پیاز پاکوي. مور ته چې به مې پوښتنه وکړه چې ولې داسې ورسره کوي ول زه یو وزره یم. نو دا هغه خبره ده چې همیشه میندې ځان پې باندې خلاصوي چې زه څه وکړم تنه یمه یو وزره یمه نسم کولای رسیدګي دا ټولو کارو ته اولاددار یم شیر په شیر ماشومان مې دي.
که چیرې په وړې نجلۍ باندې داسې کارونه وسي غیر له توان نه پورته یي کنه دا به څومره توان ورسي؟
دا هغه ټول مشکلات ده چې بالاخره د کالي مینځلو په وخت کې ځان سره کینوي او کالي ورباندې غوړوي او کالي ورباندې او کشي او جلۍ یې د دغه وخت به باید زده کړي ډوډۍ دې باید زده یي اوړه دې باید زده یي. اوس د پلانکلر دونه غټه سوې ده ماشاءالله د اوړه د اخښلو او د ډوډۍ د پخولو ده په دې باندې دی ویاړ او افتخار هم کوي. دې ته نه ګوري چې د هغه عمر څونه ده. هغه ماشومه جلۍ ده تر دا اوسه پورې خپل په خو په بد نه پوهېږي د هغې اډ خام ده. هغه دغه کارونه ورباندې ډیریږي دا بالاخره کمزوری کیږي. هغه وخت چې دا بلوغ ته رسیږي چې باید هغه وخت کې خپل د انرژي څخه دا استفاده وکړي هغه وخت د دې انرژي ټوله ختمه وي خلاصه وي ډېر کمه وي. البته
د کورنۍ نارینه دغې ستونزې په حال کې څومره مرسته کولی شي له خپلو مېرمنو سره؟ یعنې دوی څه وکړي څومره د کور چارو کې له دوی سره کومک وکړي تر څو هغوی ته دا بهانه نه وي یا په د دوی په وینا مجبوره نه وي چې په وړکې لور باندې کار وکړي؟
نو د دې د مخنیوي لپاره زما توصیه زما وینا د کورنیو مشرانو ته نارینه او ته دا دی چې د کور په ستونزو کې په مشکلاتو کې خپل میرمنو ته کومک تاسو داسې کولای سي چې سهولتونه ورته ایجاد کړي. هغه څه چې ستاسو هغه امکانات چې ستاسو هغه مس په موهیزني فرض مثال اوس نړۍ ډېر پرمختګ کړی ده برقي سیستمونه ستاسو هر څه برق د شمسي په ذریعه باندې یا د شمسي اندار په ذریعہ باندې تر لاسه کیږي په ډیر اسانۍ سره. تاسو کولای شئ چې د کړکې او د جک په ځای شلومبې وهي په ماشين کې دی وهي که فرض مثال د ډوډۍ په خولو سیستم سم کوي خخه د شوت څخه استفاده وکړي د ګاز څخه استفاده وکړي هغه سهولتونه چې تاسو ورته لاسرسي لري هغه خپل د میرمنو څخه مس پموي. په دې خاطر تاسو په دې سکه خپل د میرمنو سره سپورت سي د دې پر ځای چې دا شیان نه کوي دا ځان ته هر بني ادي اقل هغه سهولتونه ورته ایجاد کړي خپل میرمنو ته. هغه پیسې چې لري هغه مس پموي هغه پیسې مو د ژوند په سهولتو کې خپل میرمنو ته. نو دغه سهولتونه دي د کور مشران د کور نارینه خپل میرمنو ته مهیا کړي تر څو چې میندې هم دغه بهانه د ځان څخه لري کې یعنی باور وکړي زما سر او سپین د ماشاءالله لورانی میزوانان دي خو متعلمین د مکتب دي درس وایي کورسونو ته ځي مدرسې ته ځي ما هغه سهولتونه ورته برابر کړي زه تر دا اوسه پورې خپل دیګو کاسه کې کوم خپل اولادو ته. سبا چې برت دی دغه نسل څخه برته یو بل نسل دنیا ته راځي هغه هم صحتمنه اوسېږي دا هم صحتمنه اوسېږي او بالاخره یو ښه صحتمنه مور یو ښه صحتمنه معاشره یا یو صحتمنه ټولنه ایجابولی سي.
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کوم مشخص موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تربیه ښی چاري.
اساسي او بشري حقوق سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو دا ونه د ماشومانو د حقوقو په تړاو بحث لرو. د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومانو د حقوقو په تړاو څه ویل شوی او هم درنګه په افغانستان کې په سنوي شرایطو کې د ماشومانو حقوقو تر کوم حد پورې نقص شوی دي او که نقص شوی دي علتونه څه دي په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومانو د حقوقو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبرې
تاسو په پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې څرنګه چې انسان پیدا کیږي یا دا نړۍ ته سترګې خلاصوي د حقوقو خاوند کیږي، دا هغه حقوق خاوند کیږي چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو لکه د حیات حق. د دې د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خواړه حق لري، د روزنې حق لري او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څرنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوی پیدا شوی ماشوم هم د همغه حقونو د لودونکي خاوند دي او سربیره پر دی ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکړي، دوی ته شجاعت ور وخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمی او جنگی لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې د خپل اختیار ولري په آینده کې او هغه شجاعت چې دی وکولای شي چې د ژوند د سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشې دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوي دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې هم دغه دریم هیوادونو کې لکه افغانستان دغه قوانین ډیر نه مراعت کیږي. او که داسې ووایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي هم د ماشومانو په او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او ملاتړ شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق غوندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان یعنی یمونږ نشو کولای ووایو چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکمونه چې موجود دي هغه د ماشومانو په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي. نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومانو د مړاتړ زمينه مسايده کې بیا هم صحیح نه ده، ځکه چې نه تطبیقي.
فرضیه سه پوسنه شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له یعنی د 50 نه زیات زیار ایستلی وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شوی وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کېدله، هغه نه تطبیقېدله. خو بیا هم لک لک داسې یعنی دې لارې ته برابر شوی و چې مخته لاړ شي، او کېدای شوه چې په آینده یا راتلونکي لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډېر مبارزې سره سره دا به یعنی رامنځته شي، دا دغه حقونه رامنځته شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام د رانسکورېدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هر قوانین چه د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته، او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي، زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي. یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره اسیب پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلونونه راځي، نو ښځه او ماشومان چې د عادي یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سلو کې نه تأمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوي وي، او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځانته غوره کی، پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسؤلیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه دا مسؤلیت لري چې د ماشومان او د ښه پالنې او ښه تربیت ښه جوان استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکي، او خپل ماشوم ته خلار وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مخته بوزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي؟
هغه نهادونه او یا هغه مسولینو چې د ماشومانو د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي، او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کېدای شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بی سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغوی ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومانو په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغوی ته بیا خپل حقونه نه ورکول کیږي. نو د همدې له خاطره مونږ زموږ پیشنهاد دا دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغوی وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي هغوی په شتوګه ژوند وکړي، او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په اړه غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوښه حکومت سره مته نوی شوی، نو موږ نشو ویلی چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی ضایع ده، یا کوم حقونه د ماشومانو تامین ده. ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته، او همدارنګه یو سلسله هغه سافت لا یا نرم افزار قوانین چې ورته وایي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارد قوانین یا هغه مدونه قوانین چې باید تطبیق شي، د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت له سره، یعنی د سافت له په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومانو حقونه باید مراعات کړي، سه هغه په اجتماعي دګر کې وي او یا هم په کورنۍ دګر کې.
مننه کوفر زیب کور ودان. قدر من اوریدونکو داوه د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضر یم، تاسو ټول په لاس پاره علامه مل شه خدا او بریالي اوسئ.